ملند باز هم بر شما پیشکش میشن صاحب، یک بار دیگه به استودیو خوش آمدین.
دیر ازیاد مننه فرشته نگاه قدرمن دوستان و زما سلامونه و منه وقت پا افغانستان که ده سهار اتباجی شوی. دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. او پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړ. څنګه په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو په مکړې د دې سات خبرونو ته. په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي پاکستان ته یې شپږ میلیارده ډالر پور منلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له ګواښونو سره دې پام کوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کېږي، خو د ده په وینا ځینې مسلې پاتې دي چې باید پر یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینې سرچینو ویلي و ښایي په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاوه خبرې اترې کړي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل شوې ده د یک شنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربته وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالبانو سره وګوري. دا جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاین کولی اردو درې څلوېښت سرتېري د طالبانو له اسارت څخه خوشې کړای شوي دي. دا دوی په خبره دغه سرتېري د دوشنبې ناوخته په قوشتېپا ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادي راډیو ته وویل لا هم د نورو سرتېرو پولیسو او ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري چې د قوشتېپې ولسوالۍ د سکوت پر مهال له درکه شوي دي. د وای د ملي اردو ټول اسیران شبرغان ته رسیدلي. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منصبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې یې په خواره واره ډول را رسیدلي دي. دا جوزجان قوشتېپه ولسوالۍ د تېرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حملې پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو لخوا اسیران شوي دي. دا کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي هدف ته له رسېدو مخکې نیول شوی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي غوښتل په کابل زنبق څلورلارې ته نږدې د معترضو وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلي رحیمي لیکلي دغه مشکوک حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تېرو ټاکنو ځینې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د تحسن خیمې درولې، وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. د ملي اردو منصبین وایي د پکتیکا ولایت په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وشي. پرون د 203 تندر قلي اردو قمندان جنرال خان الله شجاع په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیون دی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد پرون ازادي راډیو ته وویل
د تندر خلی اردو قمندان ډاډ ورکړ چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغه سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمېر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قمندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له ګواښونو سره دې پام کوي. وروسته له هغه چې ایران وویل زر به په هغه لوړ کچ د ایراني مغني کول پیل کړي چې اجازه ورکړل شوې، ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړی چې دا ډول ګواښونه بیرته ستاسو چیچلو ته راستنېدای شي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل ایران له تهدیدونو سره پام کوي، دوی بیرته ستاسو داسې چیچنې ته راستنېدای شي چې مخکې به څوک نه وي چیچل شوي. ترامپ دا خبرداری له هغه څو ساعته وروسته ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هیواد به جولای لومی نیټه د 3.5 څخه په لوړ کچ د ایرانی مغني کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره د 2015 کال په اتومي تړون کې ټاکل شوی دی. دا پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. دا پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سم د لاسه د 1 میلیارد ډالر په اندازه د یو قسط ورکولو پریکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یو اعلامیه کې ویل دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو 3 میاشتو کې څاري او د پور پاتې قسطونه به په 9 میاشتو کې ورکول کیږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې نانډولي کمه کړي او د زیات من دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې نانډولي کمه کړي او د زیان منونکو د خوندیتوب سبب بشي. د پاکستان حکومت شمنه کړې چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به 6.5 میلیارد ډالر په اندازه مالیه راټوله کړي. د مالی راټولول تل د پاکستان د چارواکو لپاره یو له ننګونو ډکه موضوع ګڼل کیږي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو رهبرانو پرون د جرمني دفاع وزیره د اروپایي کمیسون د رئیس په توګه ونوموله. اورسلا واندرلین پرون په سټارسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل ورزلا واندرلن وای زما لپاره مهمه ده چې ډېر خبري واورم چې ډېر څه زده کړم. څو وکړای شم پر روانو دوه اونیو کې خپل هغه لید اروپایي پارلمان ته وړاندې کړم چې پر روانو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې لپاره دی. میرمن اورزلا واندرلن لومړی ښځه ده چې د دغه مقام لپاره نومول کیږي، خو د هغې نومونه باید د اروپایي پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاود یون کرزای ونیسي. بلخوا د پیسو د نړیوال صندوق اوسنی رئیس کریسټین لاګارد هم د لومړنۍ ښځې په توګه د اروپایي مرکزي بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. و باورې چې په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالبه سازو ترمنځ وم پړاو خبري نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. دا چې په دې خبرو کې څه پرمختګونه شوي کنه په دې موضوع به رپورټ درته واورو. دا به هم واورې چې که څه هم ځینې چې د ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه تر ډېره حده کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې هوارې کړي. پر دې موضوع د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر د سلاکار عبدالحمید هلمندي سره مرکه لرو. په غزنی کې بیا خلک شکایت کوي چې ولسمشر ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا چې ولسمشر ورسره څه ژمنې کړي دي، ولې نه دي عملي شوي، په دې موضوع به له غزنی ریپورت واورو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم در اورو. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو خبرونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. که څه هم ځینې سرچینې وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د سهیل شاهین په وینا دغه خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو دوو میاشتو کې ګړندۍ شي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د اووم پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دي ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به یې نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي د دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې اووم پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې اووم پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوي دي. را روانه یک شنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعیا د جرمني د یو بنسټ لخوا سوي چې د جرمني ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زادران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري، پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دی که نړیوال اروپایی ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دی، دوی باید دخالت په دې کې وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېنوي، اوربند اعلان کړي، جګړه د کلو نه وباسي، دا به د سولې ته یو لویه زمینه وي.
ولسمي پخواني ولسمشر حمید کرزی د هغه ځینې سلاکاران او د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان به د قطر او جرمني په کوربتوب په پلان سوي غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو ویلي د قطر د یک شنبه او د شنبه په غونډه کې برخه نه اخلي. ویل سوي په دې غونډه کې به شاوخوا شپېته کسان برخه اخلي، هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوی بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دو میاشتو کې به بیا هم کوشش ګړندی کو، اما دا په واضح او منطقي لاره ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنی قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کړي. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم مدافع وکیل دا کوي چې د فیفا لخوا د دوه موکل په وړاندې پریکړه د بی بنسټه اسناد له مخې شوې. پولنډي سیفومون چې د خغلی کریم دوسیه پر مخ وړي د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هیڅ سند نه دی موندل شوی چې د دوه موکل په وړاندې تورونه ثابت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ له بیا بیا اړیکو سره سره ځواب ورنه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه د کریم په نیولو نه دي توانېدلي. په اړه یې پام کړی د خان محمد سیند رپورټ ته.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، 1,000,000 سویسی فرانک جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې ده. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفوسیف مون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي.
Het enige bewijs dat FIFA bij mij
Dobovel FIFA mong ta dwa pane sanaduna rakrul pa qaziye ki pinzen juni di khunumuna sargan nadi yawaze wel shwi chu gwa ke Karim par mong jinsi te ra khade FIFA Afghanistan ta nada ragali malumat nadi tul kriyo da team lanjuno sare khabari nadi kri
gesproken in tegendeel.
د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلی کلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پر ایجنسی تیرې شوه هم خبرې کړې دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلې دي چې پوپلزی دروغ ویلی او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سارنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالد پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسی تیری کړی دی. د پوپلزی په خبره ښاغلی کریم په دفتر کې د خوب یوه پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ده د ګوتې په نښه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وایي د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سارنوالۍ له ارزونو وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج یې اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تېښتې په اړه انتقادونه شته. بلخوا له بیا بیا اړیکو سره لویه سارنوالۍ حاضره نه شوه چې په دې اړه څه ووایي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې د کرام الدین کریم د نیولو پر حکم شاوخوا میاشت تیریږي او تر اوسه لا نیول شوی نه دی، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د نوموړي ځای تثبیت شوی نه دی او پر کوم ځای چې ګمان پرې کېده هلته هم نه و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تاکید کوي چې د ښاغلي کریم د ځای د موندلو او نیولو هڅې روانې دي.
زه هغه د بودباش ځای معلوم نه دی، دقیق نه دی کوم ځایونه چې معلوم دی په هغو کې دی شتون نه لري او د پولیسو هڅې روانې دي چې دی تثبیت کړي او سارنوالۍ ته محول کړي.
د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونو ادعاګانو د ښځو د حقونو د فعالانو جدي غبرګونونه پارولي او د بې پرې بنسټونو لخوا د دغې قضیې جدي ارزول غواړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
سری کسا پولیس وجه سری
تکار او سرستنه به تکار مریض راغی
تکوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه تر ډیره کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې حل کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارځایونو خاوندانو مخکې د منظمې برېښنا نه درلودل خپله جدي ستونزه ګڼله. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې په کندهار کې د هغې لمریزې برېښنا د تولید شبکه پرانیسته چې 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي. پر دې پروژې څه کم 40 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. صالح محمد صالح ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نوې پروژه د کندهار اړتیا څومره پوره کولی شي.
زه فکر کوم د صنعت په حصه کې باید ډېر کومک وکړي او د تجارتي مرکزو، مګر کورونه چې کورونه عموما د شپې لخوا پاکه ضرورت لري هغوی به ډېر ضرورت ورپوره نه کړي که هلته که هغوی دا انرژي وکولی شي ستوري کړي. خو بیا هم بیا بېرته زیری د صنعتکارانو لپاره چې کله هم د ورځې لخوا به یو برق ولري چې په کندهار په ښار کې صنعتي پارک ډېر رشد کړی دي. 250 فابریکې تاسیویږي 100,000 نفره کار کې کوي، نو د هغوی د بقا لپاره او د تسلسل لپاره به دا یو ډېر عالي قدم دی.
ویل کېږي چې په معیاري شکل دغه پروژه نه ده برابره سوې، نسی کولی چې د اوږدې مودې لپاره برېښنا ذخیره کړي. دغه تخنیکي ستونزه رښتیا هم موجوده ده؟
ما خو د نږدې څخه کتلې نه ده، خو یو شک دادی چې برېښنا که دوی بس تولید کړي پیسې ورکړي، که بس تولید نه کړي پیسې نه ورکړي.
او په دې برخه کې کوم هیوادونه همکار دي یا په دې پروژه کې مالي ملاتړ کړی دی یا تخنیکي همکاري کړې ده؟
دغه خپل د افغانستان دولت سره مرګوري کړل ده تقریبا 40 میلیون ډالر له دې سم غواړي سره مرګوري کړل ده او په دې کې ترکانو او جرمنیانو اشتراک کوي دا د کوالټي ته د څه ته ګورم چې شمه ته دومره های کوالټي نه معلومه ده د دې چې ما په اطمینان را کاوه هغه وخت د دې ته پیچور کول کیږي چې دې برخه وګړي او دا څه نو واکه پر ځای ده چې ته خپل مخه دا چې ونه چې هغه شی چې دوی وځه کړی دا
بلی د کندهار د صنعتي پارک ته پاراله وجدې مدیر رئیس انتقادونه کړي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د اړتیا وړ برېښنا ورته برابره کړي. دغه برېښنا سولري یا لمریزه برېښنا چې اوس برابره سوې، فکر کوي چې د دوی ټولې اړتیاوې پوره کولی سي او هغه فابریکې چې هلته فعالې دي کولی سي چې په منظم ډول خپل فعالیت ادامه ورکړي.
برښنا ورلګیدل نو په خواخې دا هم له دلوګل صنعتکاران چې د زلو په زور باندې تولید کاوه دوی ته دسه کولای شي همسایه ملکو سره رقابت وکړي. اوس د کچې د دې زلو نه خلاص ولا سی به وکولای شي چې د انرژي نه بکار واخلي نو زه فکر کوم دوی وکولای شي رقابت
بلې څو څواري پر دهلی بند باندې د برېښنا د توربینونو تړل کېدو خبره وسوله او هلته د وخت وزیرانو هم سفرونه وکړل، ځینې پروژې پرانستلې، خو بیا هم د برېښنا د تولید په برخه کې کوم خبر ترلاسه نه سو. پر دهلی بند باندې څومره امکان شته د توربینونو د تړلو لپاره چې وکول سي یو اندازه برېښنا تولید کړي د کندهار لپاره؟
دهلی بند 10 میگاوات اضافه ظرفیت نه لري، مګر مشکل د دهلی بند دی چې دهلی بند شوی دي شپږ میاشتې اووه میاشتې ظرفیت ولري او وروسته اوبه نه لري. پر هغوی باندې ډېره چکا زه فکر کوم لږ څه مشکله ده، خو دا د چاپي پروژه کراله او دغه بند کابل چې د هیکل شلې روان دي شاله دي پلان لري چې درې سوه زه کوم دولت پلان لري 300 میگاوات برق کندهار ته راولي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې په کندهار کې د هغې مریض برېښنا د تولید شبکه پرانسته چې 1.5 میگاواټ برېښنا تولیدوي. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. په دې اړه مو له ښاغلي هلمندی سره مرکه واورېده. اخوا په غزنی کې بیا خلک شکایت کوي چې ولسمشر ورسره کړي شمنې نه دی عملي کړي. دا چې خغلی غنی څه شمنې ورسره کړي ولې نه دی عملي شوي، په اړه له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر رپورټ اورو.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان شکایت لري چې له غزنی سره د ولسمشر کړي شمنې نه دی عملي شوي. دوی وایي یا خو مرکزي دولت غزنی ته شاړولې او یا یې هم محلي ادارې پوښتنه نه ده کړې.
زه توریالی نصری یم، زه د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. زه همیشه ربط احمد پر دغه لار باندې لرم او غزنی ته ځم راځم. نو کله چې دغه لوی جنګ پیښ شو او تیر شو نو بیا ولسمشر ډېرې پیسې ومنلې، ډالرې ومنل. نو هغه چې کله موږ اوس وینو هیڅ تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
نظام احمد امیر یم. د بیا رغونې برخې کې هیڅ نه وخت موږ نه لیدلی. یو جماعت جو نوی جماعت ولو پراخ ولو ډېر خلک ځای ولو هغه ګډ کو بیرته به همداسې جوړ کی. نور خو موږ
بل لور ته ځینې سیاسي کسان هم په دغه نظر دي چې له غزنی سره د شاوخوا 25 میلیونه ډالرو تر څنګ یو شمېر کړي ژمنې نه دي عملي سوې. د لوی افغانستان تحریک مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت چې د هیواد له ټولو ولایتونو سره کومې ژمنې کړي بېخي کمې عملي سوې دي.
کله چې ولسمشر غزنی ته سفر وکړ د ویل سي غزنی کې د پانګونې لپاره، د غزنی د جوړونې لپاره، بیا په ځانګړې توګه د ادارو د جوړونې لپاره، د حکومتي ادارو دغه لپاره به 40 میلیونه ډالر ځانګړې کړي. متاسفانه هغه پیسې لا هم راغلي نه دي او لا هم هغه پروژې سي د پلان کې لا دی اعلان کړی وي. لا په ټوله کې د حکومت د غزنی لپاره له جګړې اوس اعلان کړی وي هغه نه دی پلی سوي.
که څه هم چې ډیری ژمنې لا هم نیمګړې پاتې او پر ځینو یې له سره کار نه دی پیل سوی، نو د غزنی والي وحید الله کلیمزای وایي ژمنې په یوه ورځ نه تر سره کېږي. ازادي راډیو ته یې وویل څو ځله حیاتان راغلي دي، هره ژمنه چې دلته سوې تر کار لاندې ده.
هر هغه تعهدات چې دلته شوي دي هغه ټول تر کار لاندې دي. مکرر دوه درې ځله د پیګرې د فار دلته حیاتونه راغلي دي. په هر برخه کې چې کوم تعهدات او وعده د غزنی ولسونو ته جلالت مآب رئیس جمهور کړي زیاتره عملي شوي دي. هغه چې پاتې دي هغه تر کار لاندې دي او ان شاء الله په خپل وخت باندې به عملي کیږي.
کله چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څو لورو څخه وسلوال بریدونه وکړل او په سلګونو کسانو ټپي کې مرجوب لوا وشته، سوونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه ړنګ او وسوځول سول.
اوس هم دا چې لویدیزی او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی دي. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1400 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 13 کلن حضور چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر حملو وروسته پیل سو، د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر ترامپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یوه نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ترامپ اعلان ډېر حیرانوونکی. د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اند سټرایپس همداراز د جرمني په ابتکار بین الافغاني خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یو وخت په داسې حال کې کېږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوختي. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالد ترامپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کېږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړي، خو مخکې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره لیدلې دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا 60 سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اند سټرایپس په وینا افغان ولسمشر په قطر کې د راتلونکي اونۍ خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا په دې اړه شکایتونه سوي چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته سوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې وروستیو پرمختګونو ته په کتو عادي افغانان له زیان سره مخامخ سوي دي او له تاوتریخوالو ډکو او مرګونو حملو شهیدان دي.
پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی دی. د هغې افراطي ډلې مشر دی چې 10 کاله مخکې د هندوستان په ممبئی ښار کې په تروریستي بریدونو تورنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو 13 شنبې د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي پوځ د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستاني چارواکو د حفیظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د تدابیرو خبر ورکړ. دی د لشکر طیبه په نوم د هغې افراطي ډلې مشر دی چې په 2018 کال کې د هندوستان پر ممبئی ښار په تروریستي برید تورنه ده. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پر پاکستان نړیوال فشار وڅو د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې ویلي د سعید او د هغه د 12 همکارانو په وړاندې 30 دوسیې پرانیستې چې د چندې ټولولو له 50 بنسټونو په استفاده یې د لشکر طیبه ډلې لپاره پیسې برابرولې. هندوستان او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ډله په ممبئی ښار کې د 2018 کال په بریدونو تورنه کړې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان د ترورزم ضد اداره وایي د جماعت دعوه او فلاح انسانیت په نوم د چندې ټولولو دوه بنسټونه هم چې له لشکر طیبه ډلې سره ارتباط درلود په نښه شوي دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله حافظ سعید د لشکر طیبه له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د نړیوال تروریست په توګه اعلان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له زیاتې مودې پر پاکستان فشار راوستلی چې د افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن د هغو شواهدو په بدل کې چې د حافظ سعید د محکومېدو سبب سي د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د جایزې اعلان کړی و. په پاکستان کې د لشکر طیبه فعالیت په 2002 کال کې منع اعلان شوی، خو په دې ډلې پورې تړلې نورې خیریه ادارې تیر کال وتړل سوې. حافظ سعید چې په تاوتریخوالو یا د افراطي وسلولو په مالي ملاتړ کې خپل دخالت ردوي، څو وارې په خپل کور کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان د محکمو لخوا خوشي شوی دی. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه بیلتون پاله ډله د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړله. هغه اعلان چې پاکستاني پرون چهارشنبه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 شنبه په یوه اعلامیه کې وویل واشنگتن هڅه کوي چې د نظامی حملو طرحې د مخنیوي لپاره سرچینو ته د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ لاسونه لنډ کړي. په اعلامیه کې ویل سوي د بلتون غوښتونکو دغې ډلې تر ډیره د پاکستان په بلوڅ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. د د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوچستان بیلتون غشتونکو لخوا د ناامنیو څو پیښې شوي دي. دغه بیلتون غشتونکو په بلوچستان کې کور واکي او په طبیعي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. واشنگتن او اسلام آباد په داسې حال کې خپل تازه اقدامات اعلانوي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې باندې دوی اونۍ وروسته امریکا ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې عمران خان به خپل 15 ورځنی سفر د جولای پر 6 پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان د ازادي راډیو خبرونه هر روز د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې نن د شپږم ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه نه وخت ازادي راډیو ته ویل سره لدې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کیږي خو د ده په وینا ځینې مسلې شته چې باید پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و ښایي په دوه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې جی پایت ورسیږي. دا جوزجان ولای چارواکی وای د 209 شاین کولی اردو درې سل وخسرتيري د طالبانو له اساره څخه خوشی کړای شوې دي. دوی ندی ویلي چې په څه ډول د غسرتيري خوشی شوي. خو دا جوزجان د امنیت کمانډان سمونیار عبد الواحد وجدان ازادي رډیو ته ویل دا سرتيري شبرغانته رسیدلې. الله هم یو شمیر سرتيري د کوشتپی ولسوالۍ د سکوتروستان اتره کړي. دا کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه په کابل کې د یو ځانمرګي بریدګر مخه نیولې ده او هدف ته تر رسیدو مخکې نیولې. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي وختل په کابل زنبک څلور لارې کې د معترض وکیلانو خیمه پناه کړې. د افغانستان نن د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په دغه مسابقه کې د افغانستان په دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. افغانستان چې په دې نړیوال جام کې خپلې ټولې اتلو به بایللې نن هڅه کوي د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپل کړي. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړې چې له غواخونو سره دی پام کوي. وروسته لاغې چې ایران وویل ضربه په هغه لوړ کشتو ایراني مغلي کول پیل کړي چې اجازه ورکړل شوي. ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړ چې دا ډول غواخونه بیرته د ایران چچلو ته ورستنېدای شي. دا پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور وخت دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې تاسو د ژوند په شیبو کې او بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ. تاسو موږ ګونیس پروګرام لري خو مخکې لدینه چې د پروګرام ته ورشو یو ورسته خبري مطلب راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دا کمیسیون وایي په دغه پاڼو کې درغلي او تزویر ناممکن دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره ډنمارک غوره کړه. وایي چې په دغه پاڼو کې به د درغلي او امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده. تر څو جعل په هغې کې ترسره نه شي یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د د حزب اسلامي د رسنوی د برخې غړی فضل غنی حقمل وای ولسمشریز انتخابات باید د بایومیټریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ هم ویلي چې د بایومیټریک د څه باندې 12,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی، خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي که دغه بهیر د پخوا په شان په سمه توګه مدیریت نشي، که له هر ډول پاڼو پکې کار واخیستل شي، د درغلیو زمینه پکې برابرېدلی شي.
اگر اوراق رایدی هم با کیفیت باشه،
دی وایي که پاڼې په هر اندازه کیفیت لرونکې وي، په خواشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کېږي، غوره دا ده چې په هیواد کې دننه او یا په کوم ګاونډي هیواد کې په ارزانه بیه چاپ شي. دوی داسې کار کوي چې سطح ټیټه او د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي. موږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې د دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي. ایوب زاده وایي یوه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه، له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل وو.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، دا اساسي او بشري حقونو یوې بلې خپرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دې اونۍ په خپرونه کې د رایې په حق خبرې کوو، دا چې د رایې له حق څوک استفاده کولی شي، ولې ځینې خلک فکر کوي چې رایې مهمه نه ده او تغییر نشي راوستلی، او څنګه داسې زمینه برابرېدلی شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولی شي خپله رایه په سمه توګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپوه یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګورئ، رابشو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې اووه ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاروي. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کاروو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کول شته خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کاروو، دا به ډېر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هېواد په چارو به هېڅ اغېزه ونه کړي. دا زما رایه، خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کمه وي، ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي، ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او حتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دې دا نه وایي چې زما یوه رایه به څه وکړي، زما یوه رایه به هیڅ ټاکونکې نه ده یا هم برخلیک ټاکونکې نه ده. د دوی هر رایه، هر قدم دې دی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکونکې ده او امید بخون کړه. ځکه که زه نن زم، زما تر څنګ بل ملګری هم زړه کوي د یم زی درې ورکولو مالته، او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکونکې نه ده، ممکن ډېر کسان مایوس شي.
اوس ولی دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی؟ ولې داسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل یې زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دې لغه خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولې دي. دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو به دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیداخله جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړل، دته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بلبورډونه ولګي، یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي، د رایې اهمیت، د دې تګ د رای ورکولو مراکزو ته، د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډیره دی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وی وایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې، د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي. او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي، د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې. دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسار ده کړي، خلک مایوسه شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیریږي یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینې نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو، چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی ده چې اوس خلک دلسرده شي، او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه، یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا مانوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره. یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوي ده چې ځینې مشران، یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه، واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګ په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، همدارنګ د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس، خلک، د دې وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دې امر ته تابع وسی، د دې غوامر ومني، د دې خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلې دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولای شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی کدی چیرته دوی ته امر هم کېږي، دوی ته دستور هم ورکول کېږي. ولې دوی کولای شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولای شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تعدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره ارمان لري. هغه کسانو ته د دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپله رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایې په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلي دي، هر یو ته مسؤلیت راجع کیږي. اولس ته مسؤلیت راجع کیږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایې ورکولو محلونو ته، د رایې ورکولو مرکزونو ته، خپله رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایې ورکولو د مرکزونو حلونو او د کمیسیون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسیونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بی طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرات وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نسي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شپه
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوونه
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د طبيعي بوټو او ګلانو په صحي ارزښت پوهیږي؟
دا مرزول لپاره، دا د سینې لپاره خدي تو یو، د دماغ لپاره خدي، د دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي، د دې درې.
او آیا کلمو د بیلابیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی؟
دې کې د ګلاب ګلان دي، ورسره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبیعي بوټي دي چې دې نه موږ چای جوړو، دا مانم بخښه دي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حقله غږیږو، د خلکو نظرونه اورو، او په آخر کې مرکه هم لرو. ملتیا
درنه دوستانو، انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول، شنې گیاوي او ګلان لامس او بوی کړل، وی خوړل، او د بیلابیلو ناروغیو پر وخت د درد او رنځ لپاره وکارول. که څه هم له نیم قرن راپه دی خو اکثره کسان له کیمیاوي درملو څخه کار اخلي، خدا چې ګل او گیا جانبي عوارض نه لري او د ناروغیو پر وخت حیرانوونکي درمل ثبت شوي دي، نو تر دې دمه هم خوړل دود دي. یو شمیر ګلان سره لدې چې داروی خاصیت لري، په لیدلو سره هم روحي آرامښت رامنځته کیږي. د همدې لپاره خو اکثره کسان ناروغ ته تازه ګل وروړي. دا چې له ګل او بوټي څخه څه وخت د درملو په توګه کار اخیستل شوی دی، د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د کرنې د برخې رئیس ډاکټر ګل شاه وایي.
په مجموع کې خپل د بوټو څخه اولین ځل خپل په یونان کې، چې یونان خپل په تیرو وختو کې یو پرمختللی هیواد و د بوټو نه په مختلفو شکلو استفاده کوله او هلته د کار شروع کړلو. وروسته بیا په مرد زمان په نورو هیوادو کې هم د نړۍ په نورو زیاتو هیوادو کې هم دا طبي بوټي موجود وو. وروسته د مثال په ډول په ایران کې خپله د دې نه زیاته استفاده شوې ده، ګرچې په مخت وختو کې په ساده ډول د دې نه استفاده کېده. وروسته بیا ټکنالوژي مخته لاړه، حتی په پنجاب کې ډاکتران خپله د یونانی طبیبانو په نام سره ډیپلوم لري او د نورو ډاکترانو سره سیلی کولی شي، ځکه دا د بوټو او د ګلانو دوا داسې یوه دوا ده چې دا که لږه پیدا ورسوي که زیاته نقص نه لري. دا نورې دواګانې چې دي خپله ده بیا که پیدا لري نقص هم لري. نو د دې شرایطو په نظر کې نیولو سره وروسته بیا د نورو ممالکو په هغه سره افغانستان کې خپله دا طبي بوټي موجود وو، ګلان موجود وو، دینه خلکو په ساده ډول استفاده کړه، مګر وروسته خپله دلته هم طبیبان پیدا شول او د دې ځای خپله یوناني دواګانې جوړوي چې د خلکو د استفاده وړ ګرځي او ښه نتیجه هم ورکړې ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو ځکه په غرونو او دښتو کې بیلابیل ګلان او بوټي شنه کیږي. له یادو ګلانو او بوټو څخه ګټور درمل جوړیږي، خو له بعده مرغه د لږو امکاناتو او ځینو نورو ستونزو له وجې لکه څنګه چې په کار دی له دې ګلانو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. په لرو پرتو سیمو کې چې صحي مرکزونه کم دي یا هم نشته، نو اکثره خلک دې ته مجبوریږي چې ګل او بوټي تجربه کړي. د لغمان اوسېدونکی رحیم دغه ګلانو نمونه راته اخلي چې دوی د درملو په ځای خوري.
ګلاب ښه ګل ده، مثال چې خوري، مثال د سنځله ښه ګل ده، چښته کلک بیا چکو. دغه مرضو لپاره دغه د سینې لپاره ښه دي، تو یو د دماغو لپاره ښه دي، دا د دوه د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي، دا د درې اوري دا درې څلور مواد چې دي دا غونډم دی جوړیږي، چې ښه دوا د غونډه له بوټو جوړیږي. خدای هم ښه کې وسر ګل د ګلاب یو مثال د سرسانه د سنځلې خشتوی مونږه مثال د خبرې نور چې ترخه بیا کورغ خشتو ترخ دغه شکر لپاره ښه ده. نو همدغسې یې کوو جوس د ګردو لپاره ښه ده بوټو کې.
غزنی هم یو لوغ ولایتو څخه دی چې بوټي او ګلان پکې ډیر دي. اجی عبدالحق وایي چې دوی هم د درد او رنس پر وخت کار ورنه اخلي.
زموږ په منځ کې څو رقم خاشه کوهی یا جبلی یا دشتی خاشه ده چې ترخه ده دوه رقم ده. یو رقم خري ورته ډیره ترخه ده، یو رقم آبي ورته وایي چې نو کې خوشبو یاده. بل رقم درته وایم سپیرکې ده چې په دشتو کې کیږي درته وایم. دا درته هم ډېره پایده من شي دي. بله رقم د دې تمام چې موږ یې دغه بولو بارتنګ یې بولي، دلته نه پوهېږم څه شی بولي، په پښتو موږ بارتنګ وایو. د دوه سه شش دواوې جوړېږي. او بل رقم د دې تمام چې تاسو ګل ختمي بولئ، دغه څه هم بعضې یوناني دواوې سره جوړېږي درته وایم. او بالخصوص دغه ترخې او دغه شپیرکې او که اصلا دغه بارتنګ موږ دوه څخه ډېر کار اخلو درته وایم. زموږ په تنګ کې سره ستا کېږي. شپیره ګل لري، بوی لري، مسته داسې ظاهري چندای نه معلومېږي درته وایم. او بارتنګ چې دی هغه هم ګل نه لري. او خپله دا شپیرکې چې دا په دښتو کې کېږي، یو سپین سپین ګل کوي، کوچناک کوچناک. دا مثلا ټوخا د پاره ورلور کو، د قبض د پاره ورلور کو، او په اصلاح باندې بدهضمۍ د پاره ورلور کو، یا په اصلاح باندې چې ډېره بوډۍ وغواړي څوک وخوري بیا سار ته ارژي بد وي درته نهسم کړي نه درته وایم. بیا دغه ترخه پر وخوري دوباره نه هغه هضمه راولي درته هغه دغه بس ورکېږي.
نوم اجمل دی، پخوا مې ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه راتازه کوي.
لبوټو او ګلانو څخه یوناني طبيبان هم د دوا کار اخلي. دوی وایي چې زهري بوټي او ګلان له نورو څخه بیلوي، نور توکي ورسره یوځای کوي، بیا یې د بیلابیلو درملو په توګه خلکو ته ورکوي.
زما نوم سونی سنگ ده او دلته اتاري د دوا ده چې موږ دلته کار کوو. خلک له موږ نه ډېر شیان زیات وړي، تقریبا داسې مطلب سیزن باندې ګلونه وړي، ګلې ختمي ده چې ورته ګلو خیرو دا شان وایي، او چای مکې ده چې یو رقم ګل ده لکه چای غونې دمیږي جګ فشار لپاره او د وینې غوړ دا شان لپاره دی. او اکثرت نور ګلونه ده چې موږ بیلابیل دوا کې ګډ کوو، مکس کوو چې داسې بیلابیل مرضی لپاره. البته ګل لالا ورته وایي هغه راوړي دی، سنځلو ګل وړي موږ ده، او ګل ختمي ده چې عام خلک ګل خیرو باندې پوهېږي، او ګل ګلاب ده چې دا د نس پړسوب میکروب دا شان لپاره خلک زیات وړي، انجیر ګل ده، او د چارمغز ګلونه ده چې زنانه مرضی لپاره دا شان لپاره خلک ډیر زیات. مطلب داسې کوم ګلان ډیر زیات د چتا حکمتي دواګان د چې موږ تاسو لپاره ډیر زیات ست لپاره مفید ده او موږ نه خلک وړي نو مخ ورته ګلونو دا شان ورکو خدای ورته شفا ځل ورکي.
په صحی برخه کې د کارپوهانو په وینا افغانستان لا ګټورو د روی ګلانو او بوټو څخه ډک دی. خدا چې اوږدې جګړې تیرې شوې دي او مسؤولو کسانو هم دومره پام نه دی ورته کړی، ډېره ګټه نه ده ورنه اخیستل شوې. په تیرو کلونو کې په کابل کې یوازې یوه کمپنۍ د هوخست په نوم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړول، خو په دې وروستیو کې بیا ځینې کوچنۍ کمپنۍ هم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړوي چې د بیلګې په توګه د اور زلا کمپنۍ یادولی شو. یاده کمپنۍ له ګل او بوټي څخه له چای او نورو شیانو سره درمل هم جوړوي. زموږ همکار فرشته مرسل ورغلی او د اور زلا د کمپنۍ له مرستیال اختر محمد سره یې مرکه کړې ده. ورته غوښ شي.
قدرمن دوستانو، موږ د کابل نوی ښار ته داسې یو دوکان ته راغلو چې دلته ټول هغه چای او هغه درمل خرڅیږي چې هغه له بیلابیلو ګلانو څخه جوړیږي. خو یو څه باید تاسو ته ووایم، هغه دا چې یاد دوکان د سړک له غاړې دی، نو په مرکه کې ښایي د موټرو آواز راشي. مخکې له مخکې نه بښنه غواړو. په هر صورت مرکه پیلوو.
زما نوم اختر محمد دی، د اورزلا د کمپنۍ مرستیال.
زامد لکی دغه الماری خواته به ورسو او کوم څه ستاس له ګلان جوړ کړی کې نشدین را توخی دا بخی
ولې نه
دغه اول وترین کې څه خېری
د کې زمنګ د ګلاب چې دغه محمدی ګل یا وطنی ګلان چې ورته وایو د دې حرکت دی چې دا په مخ باندې استفاده کیږي د جل شفافیت لپاره دی او د سترګو د رونولو لپاره. بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې دینه موږ چای جوړو. دا دی ورسره د سنځلې ګلان دی چې د دینه مکس چوینه جوړو. د سنځلې ګلان نه هم دا مانم بخښه دی زکام د نفستنګي او زردی چې ورته وای یادی مېدې لپاره بهتري نه دوا دی. دا د دې ترڅنګ نور چوینه لرو چې مکس چای موږ ورته وایو دی کې د غرونو طبي ګلان دي د زول پنوم. دا هم د جګ فشار په برخه کې مهم رول لوبوي.
دا پاکټ بیا په څور په خرڅوي.
دلته خو داخل په افغانستان کې زمونږ پروشات چې دی خ دی نسبتا باران تشویق کوو او نرخونه ډیر یعنی هغه فائدہ ډیر کم اخلو. دا یو پاکټ 200 افغانۍ تر 300 افغانۍ پوری قیمت لري.
بله. او دلته یو ډیر خولي ټوکرې ده چې په وطني باندې جوړه ده له ګلابو مډک کړي د دې څلور.
بله. او دا د دکان د خارج دی فار یا دی سامپل دی ګلانو چې په دې کې ما چولې دي خلک وګوري. هم د مېدی د فارم مفید دی او هم په وجود کې چې داسې بعضي میکروبونه لري د لمن زوري خو هغه ترکیب او استعمال باید په صحیح طریقه سره وشي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان خلک د ضرورت وړ ټول درمل په خپل تولید کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوبو. تر بیا هي چاري. Jerry.